Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د سمبلی یا وګي 15مه او د سپتمبر 14مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت سرچینو منلې چې دوی خپل پلوای او د اوبو او انرژي وزارت سلاکار ډاکټر فاروق اعظم توقیف کړی دی. دغه سرچینو د نوم نه خودو په شرط پرون ماخام ازادي راډیو ته دا خبره وکړه، خو د خاغلی اعظم د نیول کېدو د انګیزې لامل او کره وخت په اړه معلومات ورنکړل. د طالبانو رسمي سرچینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او دوی په اسانه د دغه ډول توقیفونو په اړه تبصره هم نه کوي. په ټولنیزو رسنیو کې داسې یو لیک هم تر سترګو کیږي چې ګواکې خاغلی اعظم لا توقف خونی خپل زوی ته لګلې دی. په دغه لیک کې نوموړي خپل زوی ته لیکلي چې دای د نجونو د تعلیم د غوښتنې او د امر بالمعروف پر قانون د نیوکو لقبله نیول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو وایي واشنگتن به پر ایران حد اکثر فشار ته دوام ورکړي. روبیو پرون دوشنبه په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ګډه خبري غونډه کې ویل د دې فشار هدف دا دی چې ایران اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا نکړي. روبیو د سخت دریځ روحاني مشر تر واک لاندې اټومي ایران اسرائیل امریکا او ټول نړۍ ته یو ګواښ بللې دی. امریکا په 13 جون میاشت کې د ایران پر اټومي تاسیساتو بریدونه وکړل چې د چارواکو په خبره دروند زیان ورته واړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د اسرائیل له سفر وروسته قطر ته سفر کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه دغه اعلان وروسته تر هغه وکړ چې روبیو په بیت المقدس کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل. روبیو داسې مهال د منځني ختیځ په سفر وتلی چې پر دوهې د اسرائیل د تیر اونۍ له برید وروسته سیمه کې ناندرۍ زیاتې شوې. لویدیځو آژانسونو لیکلي امریکا هڅه کوي چې د خپل دو متحدانو اسرائیل او قطر ترمنځ ټوکېدلې ناندرۍ حل کړي. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی وړ مورز غوښتنه وکړه چې اسرائیل ته باید پر دوهې د برید له کبله سزا ورکړل شي. د قطر صدر اعظم دغه برید چې د حماس سخت دریځ ډلې 15 غړي پکې ووژل شول پر منځګړي حمله بللې. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ترهګره ډله چې پر اسرائیلي حماس ډله چې پر اسرائیلي اهداف بریدونه کوي ترهګره ډله بولي. د کرکټ په آسیایي جام کې نن د افغانستان او بنگلاديش لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. لوبه د کابل په وخت ماښام 2 بجې د دوبۍ په شیخ زاید لوبغالي کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ لیکلي چې لوبډلې د نننۍ لوبې لپاره د چمتووالي تمرینونه بشپړ کړي. افغانستان په دې جام کې مخکې له هانګ کانګ نه یوه لوبه په لوی توپیر ګټلې او نن په دې جام کې دویمه لوبه ده. بنگلاديش بیا دې جام کې تر اوسه 2 لوبې کړي چې سریلانکا ته یې بایللې، خول هانګ کانګ څخه یې لوبه ګټلې ده. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د طالبانو مشر ټینګار کړی چې حکومتي مسؤلان باید کار وړ کسانو ته وسپاري.
او کدا شان را لغیر اهل ته کار وسپاره سمه بیا خو یقین نه چاغه په نظام باندې نه پیژې نظام بچپ چلی.
طالبانو د اوبو او انرژي وزارت سلاکار فاروق اعظم نیولې دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي تیرو څلورو میاشتو کې 3,000,000 افغانان له خپلو مینو بې ځایه شوي.
په دې چې خیمو کې ژوند له هواګانې لږ څه سړې شوي دي. په دغه علاقو کې هغه ځای یخ ده، دا مشکلاتونه هم لري.
او د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ سږ کال داسې مهال رارسیږي چې خلک وایي اوس مهال افغانستان کې هیڅ څرک نه لګي.
طالبان څو وخت لاندې چې ډول اولس پاتې نهسته، ټولې پرېکړې د ویډلې په لاس کې لري، خلکو غږ نه اورېدل کېږي.
هیله ده د خبري مجلې تر پای زموږ ملتیا وکړي.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
د آزادی رادیو خبری مجلې ته خراغلی راځو د سر راپور ته. د طالبانو مشر د خپل حکومت لغړو غوښتي چې کارونه وړ کسانو یا کار اهل کار ته وسپاري. ملا هبت الله اخونزاده تیر ورځ په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا خپور شوی دا څرګندونې کړې دي. خو په افغانستان کې یو شمېر ځوانان وایي چې دغه اصل اوس تر پښو لاندې دی، ځکه وړ کسانو ته دندې نه سپارل کېږي او هغو کسانو ته تر ډېره وظیفې یا دندې ورکول کېږي چې د طالبانو له حکومت سره د جګړې د وخت د کار سابقه لري. ځینې مدني فعالان د طالبانو څلور کلنه واکمني د افغانستان د اداري سیستم لپاره بیا ښه نه بولي. تفصیل له فیروزی عزیزی ناورو.
د طالبانو مشر د خپل حکومت لغړو غوښتي چې دولتي مسولیتونه او دندې وړو کسانو ته وسپاري. ملا هبت الله خونزاده ته منسوب په یو غږیز پیغام کې چې وخت او ځای مشخص نه دی او د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 15مه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپل ایکس پاڼه خپور کړی، په کې زیاته کړې چې هغه کسان باید په دندو وګمارل سي چې د نظام په ګټه وي. د طالبانو مشر د خپل حکومت غړو ته خطاب کې خبرداری ورکړی چې په زور نسی کولای پر خلکو حکومت وکړي او که د خلکو اعتبار او وړتیا ته درناوی ونه سي عمومي باور بل لاسه ورکړي. لکه څنګه چې د خبره پخوانی رژیمونه د وزارتونو او ولایتونو د خپلو ملګرو او خپلوانو په سپارلو سره ړنګ شول. ملا هبت الله خونزاده په دې پیغام کې زیاته کړې
د خلکو پر ځای اعتماد دی چې دا اسلامي امارت په مستقبل کې مشت ګټه راوړي او زموږ په نه په وي او کدا شان را لغیر اهل ته کار وسپارل شو بیا خو یقین نه چې هغه په نظام باندې نه پوهېږي. نظام به چپ چلی نو ته موټروان موټر نه دی، زه تا موټر په لاس ور کړی دی چې بوزه په بازار کې زخم ځان تبا کی وغه تبا کی نور خلک تبا کی.
خو په افغانستان کې یو شمېر ځوانان وایي چې ډیرای وړ کسان له دند ګوښه کیږي او ځینې یې د طالبانو او د همغو ادارو مشرانو پورې تړلو خلکو باندې ټکیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې د لوړو زده کړو او کاري تجربې په لرلو سره څلور میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا له خپلې دولتي دندې ګوښه شوی دی.
تعلیم او لوړ زده کړې کړې دي او د دې خاورې یم، څه وکړم او چیرې ولاړ شم؟ زما په شان زرګونه نور ځوانان هم شته چې دا خبرې کوي. حق یې دی، ټولو دولتي ادارو او نورو ځایونو ته چې ولاړ شي او وګوري چې هلته څه خبرې او څه حقیقتونه دي چې موږ یې ویلای نه شو.
د کابل ښار یوې میرمنې اوسیدونکي چې د طالبانو د حکومت لخوا له دندې ګوښه شوې او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
خواهرا برادرا کل ما وظیفه داشتیم نگه بعد آمدن طالبا بیکار هستیم.
موږ ټولو خوندو ورونو دندې درلودې، د طالبانو له راتګ وروسته ټول اوزګار شو. کوم ځانګړی کار هم نه پیدا کېږي که چېرته ولاړ شئ تر څو ښه قوي واسطه ونه لرئ یا ملایانو او طالبانو کې څوک ونه پېژنئ څوک دنده نه درکوي. نه یوازې ښځو بلکې نارینهو ته هم. کله چې طالبان راغلل زه یې له همغې ورځې له وزارت سواب کړم، تر اوسه بېکاره یم. زموږ اقتصادي ستونزې هم ډېرې شوې دي.
په ورته وخت کې یو شمېر مدني فعالان د طالبانو څلور کلنه واکمني د افغانستان د اداري سیستم لپاره ویجاړونکې بولي. له دې ډلې سید اشرف سادات ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د مشر خبرې د حکومت له کړنو سره په ښکاره تضاد کې دي.
طالبان تمام افراد مسلکی برطرف ساختن و جایشان را توسط ملاهای کم سواد و یا ملاهای مدرسه ای که سواد نسبی دارن.
طالبانو ټول مسلکی کسان له کار استلی او ځایونه په کم سواد و ملایانو یا د مدرسو ملایانو د کړی چې نسبتا تعلیم یافته دي او واقعا د افغانستان ادارې نن داسې یو ځای ته رسیدلی چې د خدماتو وړاندې کولو په برخه کې د خلکو وختونه ته ځواب نشي ویلی. موږ هیله من یو چې دا پیغام چې خپور شوی د ستونزو یوه برخه حل کړي، خو دا د هغو شرایطو سره په ټکر کې دي چې طالبانو د افغانستان په اداري سیستم وضع کړی دی.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د دولتي ادارو په بیلابیلو څانګو کې ګڼ شمېر غیر طالب کارکوونکي کار کوي، خو ګڼ شکایتونه او راپورونه د دې ادعاو خلاف ښیي. د طالبانو حکومت روان کال په لومړیو کې د یو شمېر دولتي بستونو تنقیسول تایید کړل چې دا یې د بیوروکراسي د مخنیوي او د ماشونو د ښه مدیریت په موخه یو معمول اقدام وباله. د سرچینو د معلوماتو له مخې هم مهاله په بیلابیلو دولتي ملکي او نظامي ادارو کې زرګونه بستونه تنقیص شوي دي. د یادونه ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده تر دې مخکې هم په دولتي بستونو کې د طالبانو د کورنۍ غړو او خپلوانو په ګمارلو بندیز لګولی و، خو د څارونکو په باور اوس هم د واک او پرېکړو اصلي مرکزونه طالبانو ته د نږدې کسانو په لاس کې دي. د طالبانو د بیا واکمنېدو په څلورو کلونو کې په پرله پسې ډول داسې راپورونه خپاره شوي چې د متخصصو او تجربه لرونکو کارکوونکو پر ځای غیر مسلکي او بې تجربې کسان په مهمو بستونو ګمارل شوي دي. منتقدین وایي دې کار د دولتي خدماتو کیفیت کمزوری کړی او د خلکو باور یې زیانمن کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یې. د طالبانو د حکومت باوري سرچینو منلې چې دوی خپل پلوی او د اوبو او انرژي وزارت سلاکار ډاکټر فاروق اعظم توقیف کړی دی. دغه سرچینو د نوم نخودو په شرط پرون ماخام ازادي راډیو ته د خبره وکړه، خو د ښاغلي اعظم د نیول کېدو د انګیزې لامل او کره وخت پاره معلومات ورنه کړل. په ټولنیزو رسنیو کې داسې یو لیک هم تر سرګو کېږي چې ګواکې ښاغلي اعظم له توقیف خونې خپل زوی ته لیږلی دی. په دغه لیک کې نوموړي خپل زوی ته لیکلي چې دای د نجونو د تعلیم د غوښتنې او د امر بالمعروف پر قانون د نیوکو له کبله نیول شوی دی. ښاغلي اعظم د طالبانو له واکمنۍ وروسته څو ځله په غونډو کې د نجونو پر تعلیم او په ټوله کې د عصري علومو په پیاوړتیا خبرې کړې دي. هغه تیر 2024 کال یو وینا کې ویلي، زموږ دښمنان په دې خوښ دي چې د نجونو په مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بندې او د خرافاتو دروازې پرانیستې دي. هغه دغه راز ویلي چې اوس د ټکنالوژۍ اثر دی او په خبره یې د نیواک ګرو ټانکونه د اوداسه په کوزړیو او د پیرانو په دم لمانځنه ځي. ښاغلی اعظم چې لیکوال او شاعر هم دی، په خوا یې د پوهنې او کډوالو چارو د وزیر په توګه کار کړی دی. هغه په بیروت کې له امریکایي پوهنتونه د ساینسي علومو په څانګه کې ماستري لري. د لندن له یو پوهنتون نه یې د اوبو د سرچینو په برخه کې دکترا بشپړه کړې او د مصر الازهر پوهنتون کې د عربي ژبې او د حادثو زده کړې بشپړې کړې دي. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه د هغه د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو رسمي سرچینې تر ډیره د خپلو مخالفانو یا هم مدني فعالانو د نیولو په اړه په اسانه تبصره نه کوي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. 24 ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یې. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM اعلان کړی چې د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې شاوخوا 350,000 افغانان په کور دننه بې ځای شوي او یا هم ځینې ګاونډیو هیوادونو ته خوځېدلی دي. د سازمان تازه په یو راپور کې ویلي دي چې د بې ځایه کېدو اصلي عوامل اقتصادي ستونزې، وچکالي، د اقلیم بدلون او د افغانستان د لسیزو بې ثباتي ده. په همدې حال کې یو شمېر کورنۍ بې ځایه شوې بیا وایي چې له ایران او پاکستان راستانه شوي کډوال په کور دننه په سخت شرایطو کې ژوند کوي او د بیکاری او د سرپناه د نه موجودیت له ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM اعلان کړی چې د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې نږدې 3,50,000 افغانان له خپلو اصلي مینو بې ځای شوي. د دې سازمان په راپور کې چې پرون یکشنبه د سپتمبر په 14 خپور کړی، ویلي دا شمېر خلک یا په کور دننه بې ځای شوي او یا هم ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي. په راپور کې راغلي دي چې اقتصادي ستونزې، وچکالي، د اقلیم بدلون او د لسیزو ناامني او بې ثباتي د دې بې ځای کېدو تر ټولو ستر عوامل دي. IOM ویلي د 2023 کال سپتمبر رئیس د غراز له ایران او پاکستان له 4 میلیون ډیر افغانان بیرته راستانه شوي. په راپور کې ویل شوي چې د راستنېدو دې څپې د افغانستان ناوړه اقتصادي وضعیت تر سخت فشار لاندې راوسته او د کار د بازار په ګډون یې د کورونو تر څنګ نور بنسټیز خدمات سخت اغیزمن کړي دي. د یادونه ورده چې نه یوازې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې، بلکې د افغانستان په ختیځه سیمه کې د تیر اگست میاشتې د 1 نیټې د مرګونې زلزلې له امله چې پکې ګڼ کورونه ونړېدل هم بې شمېره کورنۍ بې ځای شوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی فرید الله چې د 22 کسیز کورنۍ سرپرست دی او د وروستي زلزلې لامل کور نړیدل او ستر خیمه لاندې ژوند کوي. وای
په دې چې خیمه کې ژوند له هواګانې لګ څه سړې شوې په دغه علاقو کې غزې یخ ده، نو اوس وختو کې ماشومان زنانه مریضان یعنی یو د مشکلات نه درو دا کمپلی یو شی ماشومان د پاره زنانه د پاره او کومک ته ضرورت شته.
په ورته وخت کې ایران او پاکستان یو شمېر رسانه شوي کسان وای په کور دننه لډي رستونزو سره مخ دي. و وشکلن مصطفی چې د درې کسیز کورنۍ سرپرست او نګدي درې میاشتې وړاندې له ایران ایستل شوی اوس مهال د هرات په غوریان ولسوالۍ کې ژوند کوي. نو موږ آزادي رادیو ته وویل چې افغانستان ته لسنېدو وروسته د سرپناه او بیکاری په ګډون لګڼو رستونزو سره مخ دي او لډي لري ناچاري هڅه کوي بیرته ایران ته د نفقې د پیدا کولو په لټه لاړ شي.
د کومې ورځې چې افغانستان ته راغلی یم بېکاره یم، ډېر هڅه مې وکړه خو کار راته پیدا نه شو. سرپناه نه لرم، اوس هم د خور په کور کې ژوند کوم، هېڅ پیسې هم نه لرم. د ژوند پر مخ بیولو لپاره پورونه کوم، خو اوس له ډېرې ناچارۍ بیا غواړم ایران ته لاړ شم.
د اته کسیزې کورنۍ سرپرست حمیدالله چې د کابل په یکتوت سیمه کې ژوند کوي او له تېرو دوه نیمو کالو راهیسې له پاکستان افغانستان ته ستون شوی هم ورته شکایت لري.
د راتګ له وخته تر اوسه بیکاره یم، کور نه لرم. د کډوالو چارو وزارت چې د کومې ځمکې د راکولو ژمنه کړې وه هغه یې موږ ته رانه کړه. باور وکړئ ډېرې ستونزې لرو. ان تر دې چې ناروغان شو د ډاکټر د فیس د ورکړې توان نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په خپل تازه راپور کې خبرداری ورکړی چې اوس مهال نړیوالې بیړنۍ مرستې کافي نه دي او په اوږد مهال کې راستنېدونکي کسان د سرپناه په ګډون روغتیایي د کارموندنې او د غراز د زده کړو خدمتونو ته اړتیا لري تر څو دوی خپل ژوند له سره بیا جوړ کړي. که څومره طالبانو حکومت په وار وار ادا کړی ده چې د طبیعي پیښو د زیانمنو او رستنیدونکو کسانو سره د ستونزو د حل په برخه کې مرستې کړې، خو زیانمن کسان تل شکایت کوي چې دوی اړینې مرستې نه دي ترلاسه کړې او د بیکورۍ، بیکاری او اقتصادي ننګونو په ګډون له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یونیچیار د وروستیو شمیرو له مخې د روان کال له پیل راهیسې 2.6 میلیون افغانان له ایران او پاکستان نه ستانه شوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
تاسو ازادي رادیو او ری ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې له نړیوالو بیړنۍ مرستو پرته د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو زلزلو له امله د زیانمن شوو ژوند له خطر سره مخ دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي او د یونما مشر روزا اوتمبای و دا سرګندونې زلزله ځپلو سیمو ته تر سفر مخکې کړې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان ویلي چې که څه هم دقیق شمیرې نشته ورسره، خو ویلې دي چې د وروستیو زلزلو له امله کونړ او ننګرهار کې زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي او مرستو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د وروستیو زلزلو له امله د بې ځایه شویو کورنیو د راتلونکي په اړه اندېښنه ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې له نړیوالو بیړنیو مرستو پرته به د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو زلزلو له امله زیانمنې شوې کورنۍ ژوندۍ پاتې نشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي او د یونما مشر روزا وطنبایوال زلزله ځپلو سیمو څخه د لیدنې پر مهال د زلزله ځپلو سیمو د خلکو د زړورتیا د ستاینې ترڅنګ د مرستو پر رسولو کې د ښځو پر حیاتي رول ټینګار کړی. یونما داغلی وطنبایوال قوله په یو بیان کې چې پر فیسبوک کې خپور کړی ویلي ملګری ملتونه د زلزله ځپلو وګړو څخه د ملاتړ لپاره د 1.9 میلیون ډالرو غوښتنه کوي. له دې مرستو پرته به اغیزمن شوي کورنۍ له راتلونکي ژمي ژوندۍ ونه وځي. که څه هم د وروستیو زلزلو له امله په ختیځو ولایتونو کې د بې ځایه شویو زیانمنو دقیق شمیر لا نه دی معلوم، خو د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM شمیر زرګونه کورنۍ ښودلې. دغه سازمان اندېښنه ښودلې چې د افغانستان اقتصادي وضعیت نازک دی او وروستیو مرګونو زلزلو او د لکونو کډوالو بیا راستنېدنې دا وضعیت لا پسې خراب کړی. یو شمیر بې ځایه شوې کورنۍ چې اوس مهال د زلزله ځپلو لپاره په جوړو شویو کمپونو کې ژوند کوي وایي مرستندوی بنسټونه دې ورسره د دایمي کورونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړي. دوی وایي اوس مهال په لنډمهاله خیمو کې ژوند کوي خو د بارانونو او ژمي د یخنۍ په وړاندې هیڅ ډول چمتووالی نه لري. د کونړ د څوکۍ یو زیانمن ګلاب شاه ازادي راډیو ته وویل
خو زمونږ چې کوم بنیادي کار نه دی ورځ مونږ کورونه په خیمه کې ژوند نه تیریږي. جمع را روان دی، یخنۍ ده، ماشومان پاتې دي، خو چې خیمو کې وخت نه تیریږي. بیا چې موږ سره د کورونو په دغه کې ډېره مرسته وشي او موږ ته پاخه کورونه راته جوړ کړي.
د ننګرهار د درې نور ولسوالۍ د سوتن کلي یو زیانمن شوی شیرولی هم ورته غوښتنه لري.
زمونږ د ځینې خلکو ته د خیمیم راغلی د چا ته رسیدلی د چا ته نه دی رسیدلی، دا یو ورځ کار نه دی. دین آخوا داسې زمونږ درې نور ساخه ده، غریز ساخه ده، واور راځي. مونږ اوس ضرور لرو چې ماشومانو ته دا کوردیګان دی، جرابونه دی، نور دا خوراک سامان دی، تقریبا یو کال یو نیم کال پوری ترسو شي. دا زمنګ ولس ټول غریب ولس دی، اوسته نه لري چې دا خپل پیسو باندې دا جوړ کی.
دا په داس حال کې ده چې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال د سپتمبر په 14مه د کونړ له زلزله ځپلو سیمو نه د لیدنې پر مهال له نړیوالې ټولنې نه د زیانمنو لپاره د دایمي سربناو د جوړولو په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې. له دې وړاندې د طالبانو له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې رئیس ملا نورالدین ترابي ویلي د زیانمنو کورنیو لپاره د دایمي سربناو په جوړولو کار کوي. د تیر اګست 1 مرګونې زلزلې د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ او ننګرهار کې پراخه ویجاړې رامنځته کړې. رسمی راپورونو له مخې په دې مرګونو زلزلو کې له 2200 زیات کسان مړ شوي او نږدې 4000 ټپیان شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي چې د دغه زلزلې له امله د ننګرهار، لغمان، نورستان او په ځانګړي ډول د کونړ لږ تر لږه 2000 کورونه له منځه تللي او زیانمن کسان بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. اوچا ویلي د دوی موندنې ښیي چې دایمي سرپناه، خوراکي توکي، درمل او نورې مرستې د زیانمنو کسانو مهمې اړتیاوې دي.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو اوسم د خبری مجلې د پای شیبو ته رسیدلی یو پزړه پوری مطلب راخلو. هغه دا چې پرون د سپتمبر 13مه په بخښنې سره د سپتمبر 15مه د دیموکراسۍ نړیواله ورځ به دا چې اوس افغانان د دیموکراسۍ په اړه څه فکر کوي او آیا دغه څه په افغانستان کې محسوس دي، په دې اړه پام وکړئ د تفصیلي راپورت.
دیموکراسي یا ولسواکي هغه کلمې چې خای په دې ورستیو کې د افغانانو په ذهنونو کې ډېر کم وګرځي او یا هم بيخي هري سوي وي. دا حق چې د طالبانو له تیرې دورې ورسته په تیرو شلو کلونو کې د نوي اثر د پایل شوار بلل کېده او تلې د ټینګښت اداوي کېدلې، د طالبانو په بیا واکمنېدو سره یې معنا او رنګ بایللې دی. یو شمېر افغانان تیر شل کاله افغانستان له ننګونو سره مل نسبتا دیموکراتي دوره بولي او وایي چې ورو ورو یې حکومت او خلک ولسواکۍ پر لور بیول، خو اندېښنه ښیي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د خلکو د حق اخیستل سوی او دوی ته ټولنه لوی زندان ګرځول سوی دی. د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې تیرو شلو کلونو کې نسبتا دیموکراتیک نظام په ترڅ کې ترلاسه کړي حقونه او لاسته راوړنې اوس د طالبانو تر واک لاندې صفر سره صرف سوي دي.
افغانستان که څه هم ستونزې ولي خو خلکو لږ تر لږه د رایې زده کړې بیان د ازادۍ حق لرلو ښه د ښوونځیو پوهنتونونو ښار ته تللی سوی. طالبان تر واک لاندې اوس هېڅ ډول ولسواکي نشته، ټولې پرېکړې د ویډلې په لاس کښې دي، د خلکو غږ نه اورېدل کېږي. ښځې تر ټولو زیانمنې سوې دي، نه ښوونځي ته پرېښودل کېږي، نه پوهنتون او نه کار ته.
د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکي چې ده هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ورته اندېښنه او شکایت مطرح کړ.
له واک ته رسېدو سره د خلکو رایې او نظر ته ارزښت نه ورکول کېږي، رسنۍ محدودې شوي دي، مدني فعالان او د نظر خاوندان سیاسي شنونکي یا چوپ شوي یا مهاجر دي. نه یوازې زه بلکې زرګونه نور ځوانان یې اغېزمن کړي.
دوی غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه یې باید غږ واوري او افغانستان کې د خلکو د مدني او بشري حقونو د ترلاسه کولو لپاره د ولسواکه حکومت ته زمینه برابره کړي. خو تیر شل کاله آیا رښتیا افغانستان کې دیموکراتیک نظام یا ولسواکه حکومتونه موجود وه؟ د سیاسي چارو شنونکی او د تیر جمهوري حکومت د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل:
البته ډېر مسایل د دیموکراسۍ د تقوی لپاره یا د ولسواکۍ لپاره رامنځته شول، چې مهمه مسله دا وه چې قانون اساسي جوړ شو، یو چوکاټ جوړ شو چې حکومت څنګه تشکیل شي، د هغې کې د حکومت رول، د ولس رول، د خلکو د حقوقو ټول پکې واضح وو او بالاخره ټاکنې تر سره شولې. البته مشکلات موجود و دي کې شک نشته ده، اما خلکو خپل آواز وچتولی شو، د بیان ازادي درلودله او ورو ورو د افغانستان د ثبات او د قانون د حاکمیت خواته روان و.
ملګرو ملتونو د ډیموکراسۍ د 13مې نړیوالې ورځې په اړه د دغه سازمان د سرمنشي انتونیو ګوتریش په حواله په خپل ویبپاڼه لیکلي چې ډیموکراسي په هر ځای کې د خلکو زړورتیا څرګندوي او خلک د خبرو، ګډون او باور له لارې خپلې ټولنې رامنځته کوي. د سازمان د 2015 کال د سپتمبر 15مې د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په اړه د ګوتریش له قوله د شعار په توګه لیکلي چې ډیموکراسي د خلکو د ارادې، غږونو، د دوی د انتخابونو او ګډون له لارې ځواکمنه کیږي. خو افغانستان کې چې دا مهال طالبان واکمن دي، د خلکو ارادې، غږونه او انتخابونه څومره مهم دي او ولسواکي یا ډیموکراسي په څه حالت کې ده؟ د سیاسي چارو شنونکي د پاکستان لپاره د تیر جمهوري حکومت ځانګړي استازي او د کورنیو چارو پخواني وزیر محمد عمر داودزي ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو حکومت زورواکي وباله او ویل چې دوی پر خپلو کړنو هم افغانان زیانمن کړي او همې په خبره د افغانستان نړیوال ژمنې او هویت تر پښتنو لاندې راوستي. ښاغلی داودزي وویل
فعلی زورواک نظام دی چې په افغانستان باندې حاکم دی، حاکمیت لري، ملت د هیڅ نوع مسؤلیت اراده نه لري او نه هم نړیوالو ته غواړي چې مسؤول اوسي. ملت ورنه د نجونو تعلیم غواړي، کار ښه حکومتداري غواړي او په حکومتداري کې ملت برخه غواړي د خپل نمایندګانو له لارې. خو د یو تم فعلي زورواک نظام احترام نه ساتي. همدارنګه نړیوال هم ورنه توقعات لري. اوله توقع دا ده چې د تروریستي ګروپونو دوی ساتلي دي چې دې پروسې ته خاتمه ورکړي. په یو خوانه ملت حوصله کېدی شي چې په تنګ راشي راتلونکي کې، بل خوا د نړیوالو حوصله په تنګ راشي.
ملګري ملتونه وایي د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د وضعیت د بیا کتنې فرصت برابروي. ډیموکراسي د یو هدف په څیر یو پروسه ده او یوازې د نړیوالې ټولنې، ملي حاکمیتي ارګانونو، مدني ټولنو په بشپړ ګډون او ملاتړ سره کولای سي د ډیموکراسۍ مثال په واقعیت بدل کړي. ملګري ملتونه د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په تړاو خبره کړې اعلامیه کې د بیان ازادي د ډیموکراسۍ د یوې بېلګې په توګه یادوي او زیاتوي چې د بیان ازادي د بشري حقونو یو بنسټیز حق دی چې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په 19مه ماده کې راغلي دي. په ټکو یې په ټولنه کې ځینې حکومتونه او هغه ځواکسته چې پر وړاندې د خنډ جوړولو لارې لټوي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په 19مه ماده کې راغلي هر څوک د نظر او بیان د ازادۍ حق لري. په دې حق کې لاسوهنې پرته د نظر د ساتلو او هرې رسنۍ له لارې د سرحدونو په پام کې نیولو سره د معلوماتو او نظریاتو د غوښتلو، ترلاسه کولو او خپرولو ازادي شامله ده. خو ژورنالیست او د چارو شنونکی سمیع یوسفزی په افغانستان کې د رسنیو اوسنی حالت داسې ارزوي.
رسنۍ اوس هم خپل کردار ادا کوي. سوشل میډیا او مطبوعات چې د هیواد نه د باندې دي هغه مونږ ته پاتې دي. وطن کې دننه خو هر څه له منځه تللي دي. نه څوک په فیسبوک کې اظهار رای کولی شي، نه په کوم مجلس کې خبرې کولی شي. اوس تر ټولو دروند بار په رسنیو او مطبوعاتو پاتې ده. مطبوعات دا وخت واحد سنګر ده چې طالب خلاف، د طالب د کړنو خلاف، د خلکو مشکلات او د افغانستان د خلکو بدبختي، بیچارګي هغه دنیا ته بیانوي.
که څه هم د طالبانو حکومت وړاندې ویلی دی دوی د ملي ګټو او هیواد د کلتوري ارزښتونو او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو دوی په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو سره د افغانستان اساسي قانون وځنډاوه. تر اوسه یې د اساسي قانون په جوړولو کې پاتې راغلي او د حکومت ټولې پریکړې د مشر د فرمانونو پر بنسټ دي چې ډیره یې سخت دریځ دي. د غرض ملي شورا یا مقننه قوه یې له منځه وړي، پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ سخت محدودیتونه لګولي. له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له تعلیمه راګرځولي او په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو کار هم منع کړی دی. خو طالبان ولې د ډیموکراسۍ ضد دي او آیا دا کړنې د افغانستان سربیره سیمه هم اغیزمنه او اندېښمنه کړې؟ په پاکستان کې د سنا مجلس پخوانی غړی او پښتون سیاستوال افراسیاب خټک چې د طالبانو حکومتولي هم څېړي او تبصرې پرې کوي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبان له ډیموکراسۍ نه ناسم او افراطي تعبیرونه لري چې د ذهنیت سیمه هم اغیزمنه کړې ده.
نو دا سم خبره نه کوي، خو اصل خبره دا ده چې یعنی چې په هر نه چا پستولی دي یا څوک چې دی په تشاورات دي، هغوی نه غواړي چې افغانستان د یو هیواد په توګه یا د ملت په توګه افغانان نړۍ په سیالۍ کې سیال شي.
نسیم بنی تاثیر مخینه مخینه ایز مخینه مخینه راشه بیدی که جی پی یا نور سازمان راغلی دی حالتا کم تاسو گره ای که دی جنکو مکتبونه چی دی باقا او که انفجارونه شوی دی او خزو تا یو کسم تا گرز بندیز گرزی بنده
که هم شاه امان الله خان دوره پا افغانستان که و سلطنتی دوره و خود چارو یوش میرپوهان وایی چه دو وقت لغختنو سر اسم پا افغانستان که در دموکراسی بنسټ کې خود د دوی په وینا د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره اړین ګامونه پورته شول او افغانستان د ډیموکراسۍ د لسیزې اساسي قانون هم د 1943 کال د تلې په نهمه نافذ شو.